درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا شیبه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. د کورنیو چارو وزیر وایي د جنسي ځورونې په اړه یوې پولیسي شکایت څیړل کیږي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاری وړاندې کیږي اوري. لومړی به د دې سات خبرونه صفي الله ستانکزی واوروي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: زلمی خلیلزاد ویلی دواړه خواوې د سملاسي تاوتریخوالی کما او بین الافغاني خبرې پیل کړیم. طالبانو د بدخشان په دروازو کې نجونې کانکور ازموینې ته نه دي پریښي او یوې ایرانۍ میرمنې شپږ بچیان راوړي دي. پوره خبرونه: زلمی خلیلزاد ویلی دواړه خواوې د سملاسي تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرې پیل کړې، ځکه د خبره د خبرو د پیل ځنډولو ته هیڅ مشروع دلیل نه دی موجود. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلي خلیلزاد دغه خبره په هغه ټویټ کې کړې چې د سولې د یو فعال او د پوهنې وزارت د علمي شورا د سرپرست عبدالباقي امین د وژل کېدو په تړاو یې لیکلی. ښاغلي خلیلزاد عبدالباقي امین سولې ته یو ژمن شخص بللی او زیاته کړې ده امین ته به مناسب درناوی دا وي چې دواړه خواوې تاوتریخوالی سملاسي راکم او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وایي په څلورو ولایتونو کې 250 طالبان وژل شوي دي. د شاهین د 209 شاهین قول اردو په اعلامیه کې نن راغلي افغان پوځیانو په بلخ، سرپل، فاریاب او جوزجان کې د طالبانو بریدونه ځواب کړي او هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. د شاهین قول اردو ویاند حنیف رضایی په دې اړه ویلي:
په تیرو څلوربیش ساعتونو کې د 209 شاهین قل اردو د مسؤلیت په ساحه کې د عبدالفتاح او قافي او ملا کریم په نوم د طالبانو د دوو مهمو قمندانانو په شمول 250 طالبان وژل شوي، شپږ ویشت نور یې هم ټپیان شوي دي.
طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه چې ګواکې هغوی ته یې دومره درنه مرګ ژوبله اړولې څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو د بدخشان د دروازو په دوو ولسوالۍ کې نجونې کانکور ازموینې ته نه دي پریښي. دا خبر د بدخشان د پوهنې رئیس عبدالسمی عبدیار نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل طالبانو په مایمي او شکی ولسوالیو کې د هغو 200 نجونو مخه ونیوله چې د کانکور ازموینې ته نومونه لیکلي وو. په بدخشان کې کانکور پرون پیل شوی او تر شنبې دوام کوي. د بدخشان د پوهنې رئیس وویل له کانکوره پاتې شویو نجونو ته به وروسته په متفرقه ازموینه کې د ګډون حق ورکړل شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه نه دی ویلي چې ولې په بدخشان کې نجونې کانکور ته نه دي پریښي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي حکومت سملاسي اور باندې اعلان کړ. په ترابلس کې د واکمن حکومت صدر اعظم فایز السراج جمعه په یوه آنلاین پیغام کې وویل پوځیانو ته یې امر کړی چې اور بند وکړي. فایز زیاته کړه کال ته به ولسمشري ټاکنې هم ترسره شي. صدر اعظم ویلي د دغه کار هدف دا دی چې په هیواد کې امن راشي او بهرني قراردادي جنګیالي ووځي. د فایز تر قوماندې لاندې پوځیانو دوه میاشتې مخکې ترابلس ته نږدې د څو سیمو کنټرول په لاس کې واخیست او د ملیشه قوماندان خلیفه قاسم بلحفتر د زی کمپاین مخه ونیوله. ترکیه او قطر د ترابلس له حکومت ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې مصر، روسیا او متحده عرب امارات د هفتر ملاتړ دي. خلیفه هفتر چې د حکومت پر ضد وسلوال پاتون کړی تر اوسه د اوربند په اړه کومه تبصره نه ده کړې. خلیفه هفتر د لیبیا د پخواني دیکتاتور معمر قذافي قومندانو چې ورسره چاپ شو او په 2011 کال کې د معمر تر وژل کېدو وروسته بیرته هیواد ته ستون شو چې تر اوسه د واک د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د امریکا د بندیزونو د بیا پایل ننګه وکړه. پومپیو پرون په نیویورک کې د ملګرو ملتونو سازمان مقر ته ورغلی و او امنیت شورا ته یو لیک وسپاره. امنیت شورا ته په لیک کې پومپیو غوښتي چې ایران په خپلو ژمنو نه دی ولاړ او باید بیا بندیزونه پرې ولګول شي. د روسي د اپوزيشن مشر الکسي ناوالني کو ماته تللی د ناوالني ویاند کی را یار مشنن په خپل ټوټر د خبره لیکلی ده. الکسي ناوالني پرون پنځمه د سایبریا په وروختون کې د احتمالي مسمومیت په خاطر بستر شو. خیرا یار مش زیاته کړي ناوالني په اجره څنګه کې ده هغه څنګه چې د ویلی اوسې پوزي باندې خپل کړي او ګڼ اسکر پر څارنه کوي. اخو د بریتانیا ګاردن ورسپانی د هغه ډاکټر په حواله چې الکسي ناوالني ته درملنې لاندې نیولای لیکلی د الکسي ناوالني وضعیت خنه ده. څلور څلوېښت کلن ناوالني د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخت منتقد دی او په حکومت کې د فساد ضد پراخ لاریونونه هم ترسره کړي. ناوالني په تېرو کلونو کې څو واره زندان ته لوېدلی او په ولسمشریزو ټاکنو کې کاندیدېدی ته نه دی پرېښودل شوی. او یوې ایرانی میرمنې شپږ بچیان راوړي دي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د کراچ ښار په یو روغتون کې وړمه ورځ یوې ښځې شپږ بچیان راوړل چې درې هلکان او درې نجونې دي. ماشومان او مور یې ټول ژوندي او وضع یې ښه بلل شوې. د دغو ماشومانو پلار سلیمان طلبی ایرب نیوز ته ویلي چې بېوزله دی او حکومت دې ورسره مرسته وکړي.
با توجه به این که من خودم مستظرم
کرای کور کې اوسم، مالی توان نلرم، لو حکومت غواړم چې را سره مرسته وکړي.
ایرب نیوز د ډاکټرانو په حواله هم ویلي چې ماشومان لږ څه کمزوري دي او څه وخت به په روغتون کې پاتې وي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل.
د رواني خبرونه په دوام کې اوري. د کورنۍ چارو وزارت د هغې پولیس افسر پر شکایت څېړنه کوي چې وایي له جنسي نظره ځورول شوی. په اروزګان کې خبریالان د انټرنیټ د کموالي څخه شکایت کوي. په کونړ کې د هغه محصل کیسه دراورو چې له ماشوم توبه کار کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په اروپا کې د کورونا وبا پیښې یو وار بیا په ډېرېدو دي.
زموږ اخلاص ادي رادیو اوري. ساعت 4 بجې او 2 دقیقې شوې. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وای په کابل کې د یوې پولیسي د جنسي ځورونې د ادعا په اړه څېړنه کیږي. شاغل اندرابي ازادي رادیو ته وویل د دې شزي له لوري شوې ادعا د افغانستان پولیسو ته ډېره مهمه ده او باید وڅېړل شي. پرون د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف د برخې کارکونکې فاطمه احمدي ادعا وکړه چې په خپل امنیتي حوزه کې د یو شمېر مسؤلانو له لوري ځورول شوې ده. د دې موضوع تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې واوري.
د کابل د نهم امنیتی حوزې د کشف برخې کارمند فاطمه احمدی تیر ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې د وی ویډیو لاره ادا وکړه چې د دې حوزې یو شمیر منسوبین ورسره ناوړه چلند کړی. اغلی احمدی دا کړی چې د نهم امنیتی حوزې یو شمیر مامورینو له دې نامشروع غوښتنې کړې دي. نو موړی وای په دې اړه څو ځله اړوند ادارو ته خپل غږ رسولې خو چا یې غږ نه دی اوریدلی. دا ویل هغه وروسته چې دغه خبرې وشوې د زمري میاشتې شپږمه نیټه وه چې مدیر صاحب لمانه نامشروع غوښتنه وکړه او ما مری میشته په دوبیشتمه نیټه د جنایي جرمونو تحقیقات او ریاست ته مراجعه وکړه خو ځای ونه نیو. د فاطمی په څیر ډیر خزینه پولیس شته چې د افغانستان د پولیسو په لیکو کې دندې پر مخ وړي. موږ هڅه وکړه چې د لاډیرو معلوماتو لپاره له هغه فاطمی سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان یوې کمپاینر سمیره حمیدی په خپل ټویټر د موضوع په اشاره سره لیکلي چې د یو شمیر پولیسو د فراغت په ورځ یوې خزینه پولیس له خپل دند استعفا کړې، د هویت کارت یې سوځولې او د خپل ځان پر وړاندې د جنسي ځورونې څخه پرده پورته کړې ده. نوموړي لیکلي چې د یو ستر ستونزه ده او ښکیل کسان باید ام هزار کې تر پوښتنې لاندې راشي ترڅو نورو ته عبرت وي. له دې سره هم مهاله د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وای د دې پیښې د څېړلو لپاره یې خپلې هڅې پیل کړې دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه قضیه ورته ډیره مهمه ده. د ویز ټولو ته ډاډ ورکوم چې دا موضوع زموږ لپاره ډیره مهمه ده. په دې اړه خپلې څېړنې کوو. یو شمېر مسایل شته چې له ښځې سره هم باید خبرې وشي خو له بده مرغه ټلیفونونه یې بند دي. د افغان پولیسو لولوري د لمړنې ادانه د لدی وړاندې هم ورته اداګان د یو شمېر خزینه پولیسو لولوري اړوند ادارو ته شوې وي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت د معلوماتو لمخې وس مهال د افغانستان په ملي پولیسو کې د خزینه پولیسو شمېر شاوخوا 4000 ته رسیدي. د اغلی فاطمی لولوري دغه ادا په داسې حال کې کیږي چې لدی وړاندې د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویلی وو هڅې روانې دي په نږدې راتلونکو کې د افغانستان ملي پولیسو لیکو ته شاوخوا 6000 نورې خزینه پولیسو ور اضافه شي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.
په اورزګان کې خلک شکایت لري چې نه یوازې د انټرنیټ بیا لوړ ده بلکې کیفیت هم ډیر ټیټ دی. د دوی په وینا په دغه ولایت کې د 1 GB انټرنیټ بیا 1500 افغانۍ دی. د اترا د ادارې مسؤلان هم دا مني خو وايي لامل ناامني ده او د فعالیتو په برخه کې باید خلک ورسره همکاري وکړي. په دې اړه نور حال له اورزګان د آزادی رادیو د خبريال شریف الله شرافت په راپور کې واوري.
یسان الله ولسمال په اورزګان ولایت کې یو سیمیز خبریال دی. دی وای کڅه هم په راپور لیکلو بوخدي خو وای سوچ او فکرې د انټرنیټ سره دی. ولسمال ازادي راډیو ته ویل چې د راپور په جوړولو پسې دومره وخت نه تیروي لکه څنګه چې د انټرنیټ په پیدا کولو پسې وخت تیروي او په دې لاټه کې وی چې راپور به دفتر ته څنګه ولېږي او انټرنیټ به د کومه کړي.
د ریپورت په جوړولو دومره نه یو ستړي لکه د ریپورت په لیږلو، ځکه یوه ورځ که په ریپورت مواد موږ راټولو یوازې م فکر دی ته چې څنګه به موږ لیږو. راټول خو به کوده خم په خپل واس کې دي، اما انټرنیټ نه بیا به څه کوو. نو په ډېر مشکل سره کله چې موږ یوې ادارې ته ورځو، دولتي ادارې ممکن پر هغو موږ داسې ریپورټونه لیکلي وي چې هغوی دپاره مثلا دوی دپاره ښه نه وي، منفي ریپورټونه وي، هغوی موږ ته انټرنیټ بیخي په لاس نه راکوي، وایي نسته، بېلابېلې بهنې راته لټوي. له وسلوالو طالبانو څخه هم غوښتنه کوو چې دغه د ولس پر خوله خپل لاس ایښودل دي او د هغوی غږ بندول دي. که پر یو ملکي سړی انټرنیټ باندې خو مشکل نشته، اما که پر موږ انټرنیټ باندې د ولس ستونزې دلته ګره ډم پاتېږي.
ولسمال ازادي راډیو ته وویل ځکه اداره په اداره په انټرنیټ پسې ګرځي چې په دغه ولایت کې د تیرو 4 کلونو راهیسې د هیڅ مخابراتي شبکې انټرنیټ کار نه کوي او که د یو شمېر دی کوي هم خو هغه 2G دی او صرف په نوم انټرنیټ دی چې بغیر د فیسبوک له مسنجر څخه بله ګټه ترې نه اخیستل کیږي. اوس مهال د دغه ولایت خلک د سټلایټ د انټرنیټ څخه کار اخلي چې خلک د لوړ قیمت څخه سر هم ټکوي او تر څنګه خلک مجبور دي چې یوازې په نیټ کې پی کې ورڅخه ګټه واخلي. د غرمې 12 بجې دي، تر 12 زیات ځوانان او یا هم دولتي مامورین په ترینکوټ ښار کې د هیواد نیټ کې په مخې ته ولاړ دي چې د دکان دروازه یې هم تړلې ده او دوی سره لمر ته ولاړ او ناست دي او انټرنیټ کاروي. نکی بولا چې د یادو کسانو لړلې دي او شکایت کوي او وایي چې د نیټ کې په مسولین یو واجبې انټرنیټ په 1500 افغانۍ ورکوي او دغه یو واجبې انټرنیټ 2 یا هم 3 ساعته دوام نه کوي. خو د نیټ کې پی مسولین بیا د انټرنیټ لوړ قیمت سټلایټ یادوي. د هیواد نیټ کې پی مسول سید ولی ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو اصل امر هم دغه دی چې نن لري فایبر اغلی دی روزګان ته او نه هم د شبکې کم لینک راغلی دی. دا هغه څه کلی دا انټرنیټ چې دا ایتیان اخلي دا د سټلایټ نه اخلي. شن سټلایټ نه چې کم انټرنیټ اخلي تیږي هغه به اتمن قیمت وي.
د مخابراتي شبکو مسولین د انټرنیټ د خدماتو د غیر فعال کېدو پړه پر وسلوالو طالبانو ورغورځوي او وایي چې وسلوال طالبانو یې مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د ترای دارو مسولین هم دا مني چې په اورزګان ولایت کې د مخابراتي شبکو انټرنیټي خدماتو غیر فعال دي او په دغه ولایت کې خلک د سټلایټ له انټرنیټ کار اخلي چې قیمتي هم لوړ دي. په افغانستان کې د ترای ادارې ویان سید شینواری ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د انټرنیټ د نشټوالي او لوړ قیمت لامل نامني ده.
نو موږ راځو کې کال کې هم پلان لرو چې ورزګان ته نوري فایبر ورسول شي او هغه د مایکروویوز د لارې نه چې موږ انټرنیټ الته خلکو ته رسول غوښتنو اته سایټونه موږ بیا بیا سوځول شي اوس د نامنې پر وړاندې موږ څه کولای شو تاسو موږ سره په خپل راتو وایس موږ سره که امنیتي وضعیت کې همکاري وشي موږ د ټولو لوریو نه دغه خواست کوو چې دا وطن ډیر دردېدلی دی دا اوس د ورزګان د خلکو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه د امنیت ده ټول مخابراتي شرکتونه همدانونو هم کولای شي چې هلته انټرنیټي خدمات دغه کې فعال کړي مګر د دوی پر وړاندې تر ټولو غټه ستونزه امنیت ده نو ښه خبره دا ده چې د سیمې خلک وسلوالې ډلې او ځایي امنیتي مسؤولان موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي موږ ته زمینه برابره کړي چې موږ مخابراتي زیربناوي هلته ورغوو هلته په پیاوړتیا باندې کار وکړو او خلکو ته خدمات برابر کړو
د اورزګان د مخابراتو یا ترا د ادارې د معلوماتو لمخې د دغه ولایت د خاص اورزګان چوریا او چرچنو ولسوالۍ ترڅنګ په ټولو هغه سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي له تیرو څلورو کلونو راهیسې طالبانو د مخابراتي شبکو د فعالیت مخه نیولې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
و هم اوریدل چې په اورزګان کې د انټرنیټ هم بیه لوړه ده او هم کیفیت خراب دی. همدا شیبه د اترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې د اما اړیکو او مطبوعاتو رئیس ښاغلی سعید شینواری د ټلیفون له لارې را سره دی. شینواری صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. د اورزګان په راپور کې مو ستاسو خبرې واورېدلې چې امنیت د دې سبب شوی دی چې په دې ولایت کې د مخابراتي شرکتونو کار ورو وي او انټرنیټ بیه لوړه وي او کیفیت یې ښه نه وي، لیکن دا شکایت یوازې په اورزګان پورې محدود نه لري. د افغانستان په ټولو سیمو کې خلک شکایت لري چې د انټرنیټ کیفیت ټیټ دی. دلیل څه دی؟
ډیره مننه څروان صاحب، تاسو ته او ستاسو ازادي راډیو زلاري نه ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. واقعا دا ستونزه یوازې د اورزګان پورې مربوط نه ده، بلکې ټول افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې وخت نا وخت دا شکایتونه موږ ته هم رسیږي او داسې نه ده چې موږ ورباندې غوږونه کاڼه کړي اوسي چې د انټرنیټ خدمات او همدارز مخابراتي خدمات وخت نا وخت د قطع وصل سره مخ کیږي. غټه ستونزه په ټول افغانستان کې زمونږ د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ناامني ده. کله چې په یو هیواد کې ناامني اوسي هلته نه پل پلچک خوندي اوسي، نه پکې ښوونځی خوندي اوسي، نه پکې روغتون خوندي اوسي، نو هلته بیا د مخابراتي سکتور لپاره تر ټولو بده دا ده چې وسلوالې ډلې داسې انګېري چې ګواکې مخابراتي سکتور موږ لپاره چې په کوم ځای کې اوسو په ناګاوي زموږ اوسي هغه موږ لپاره په خطر کې اچي. نو همدې وجه نه په افغانستان کې زموږ دا اوسم د پنځه ویشت نه تر د دېرش سلنه پورې خدمات د څلوېښت ساعتونو په مختلفو مودو کې کړ، چېرته چې د سهار نه تر د غرمې پورې، چېرته غرمې نه تر د ماښام پورې، چېرته د شپې نه تر سهاره پورې مخابراتي خدمات قطع پاتې کېږي. نو هغه لویه ستونزه همدا ده چې وسلوالو ډلو له خوا نه زموږ د مخابراتي سکتور
د انټرنیټي یا مخابراتي خدماتو د قطع کېدو دلیل کېدای شي، لیکن ستاسو ادارې په ځلونو د بیو خبره کړې ده چې بیې ټیټیږي. د ګاونډیو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د انټرنیټ قیمت ډیر لوړ دی، ولې که د هغوی حتی کمیدی نشي تر یوه حده پورې چې خلک وکړی شي چې د انټرنیټ لا ډیره استفاده وکړي، داسې یو حتی قیمتونه نشي رسولی؟
څاروان صاحب، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې په لومړیو کې د ایوي ټلیفوني مکالمې په فی دقه بیه پنځلس افغانۍ وه، بیا لس ته راښکته شوه. تر د اوسه پورې چې ایوي افغانۍ او دو افغانۍ ته راښکته شوې ده، خامخا به یو څه شوي اوسي. د انټرنیټ بیه فی جی بي چې دی سل ډالرو نه لوړه وه، اوس چې دی ډېره راښکته شوې ده. ما پرون یو اعلان ولیده چې یو جی بي انټرنیټ په پنځوس افغانۍ باندې حتی یو شبکه ورکوي. داسې ده چې موږ دې ته ناست نه یو چې ګواکې همدا کفایت کوي. د ګاونډي هیوادونو سره که افغانستان پرتله کېږي دا ډېره دردونکې ده. ګاونډي هیوادونه څوک دي؟ خو پاکستان دی او
هندوستان دی. هلته په هندوستان کې ما پرون یو معلومات ولیدل چې 600 میلیونه انسانان انټرنیټ کاروي. په پاکستان کې 6 میلیونه انسانان انټرنیټ کاروي. په افغانستان کې بیا دغه شمېره ډیره حیرانوونکې حد ته کمه ده،
ځکه چې بیا لوړه ده
انټرنیټ کاروي. بیا لوړه نه ده، بیا خبره دا ده چې د بیا لویه ستونزه دا ده چې زموږ په افغانستان کې په پاکستان او په هند کې تر اوسه پورې چا یوه مخابراتي پایه نه ده لوځولې.
بله، دا هم د درک وړ دی، لیکن یو بل مسله چې شینوارې صاحب ځینې خلک ورته ګوته نیسي، هغه وایي چې په افغانستان کې مخابراتي شرکتونه نه غواړي چې د انټرنیټ بیا ټیټه شي، ځکه چې بیا خلک به له موبایل ټلیفون نه کمه استفاده کوي. انټرنیټ خو د اسانتیا هم لري چې خلک د واتس اپ او نورو اپونو له لارې له یو بل سره خبرې وکړي.
دا څه به دا سروان صاحب چې بیا خو یې ګټه مخابراتي شرکتونو ته، که څوک انټرنیټ کاروي که څوک مخابراتي خدمات کاروي، دواړو ګټه چې دا شبکو ته ده. داسې نه ده هغوی بیا کولی شي چې په انټرنیټي برخه کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي، ډېره پانګونه وکړي، په هغې کې ګټه ترلاسه کړي. دغه خبره نه ده، ما یو خبرې ته پوره مکمله من نه کړه شوه، غواړم چې اشاره ورته وکړم. په پاکستان او په هند کې په تېرو 10 کلونو کې یوه مخابراتي دستګاه، یو مخابراتي سایټ نه ده تخریب شوی. حال دا چې په افغانستان کې په تېرو کلونو کې زر دانې مخابراتي سایټونه تخریب شوي دي. یو سایت باندې $100,000 کم تر کمه مصرف راځي. دروان صاحب دا ډېر دردونکي ده چې په تېر یو سل یو لسم کال کې 150 مخابراتي سایتونه په افغانستان کې بیا بیا تخریب شوي دي، او که ډېر کم یې موږ حساب کړو د $10 میلیون پورې مخابراتي سکتور ته تاوان رسېدلی دی. موږ له داسې نه ده چې مخابراتي شرکتونه هم دې ته ناست دي چې خلکو نه وینه وڅښي، یا موږ هم دې ته په ننداره یو. موږ دوی ته وایو چې د خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي، هره شېبه ورسره ناست لرو، هره شېبه یې تعصیبو. هغوی وایي چې دا اوس موږ په افغانستان کې تاوان کروانی. که چه سه مخابراتی خدمات پروران بانه دی امنیتی سنون دی کمیشی
ډیره زیاته مننه. کور ودان ښاغلی سعید شینواری د اترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې د عامه اړیکو او مطبوعاتو رئیس ښاغلی شینواری، امنیتي ستونزې د مخابراتي کمپنیو د سایټونو او آنتنونو د تخریب د مخابراتي برخې د کیفیت کمزورتیا او دغه راز د بایو د لوړېدا دلیل وباله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ابو بکر هغه هلک دی چې له ماشومتوبه د خپل کور سرپرستی ورلغاړي ده، خو ځان یې تر پوهنتونه پورې رسولی دی. د چې د کونړ په مرکز اسعد آباد کې اوسي، وایي هره ورځ د سهار له 5 بجو د پوهنتون د درسونو تر پیلېدو مخکې دکاندارانو ته له یوې چینې پاکې اوبه وړي او له هغه وروسته درس ته ځي. ابو بکر وایي په کار کولو کې شرم نشته، خو نورو ته لاس نیول د انسان عزت او غرور له منځه وړي. د دې موضوع په اړه له کونړه د روح الله انوري راپور.
په یو وخت د څو کارونو ترسره کول دا که څه هم سخت ده، خو 19 کلن ابوبکر اړ دی چې خپل کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو لپاره درانه کارونه وکړي. د هر سهار په هنتون ته لته ګوراندې په اسد آباد ښار کې دکاندارانو ته د منډکول لچینی چې د ښارګوټي په یو ژوره څنډه کې پرته ده د څښلو اوبه وړي. د یوې بوشکی اوبو په سر 10 افغانۍ ورکول کیږي. دی چې د خپلې لاسي کراچۍ تر څنګ ولاړ دی، په کیڼ لاس د تندي خوله پاکوي. وایي له کوچنیوالي ورته د کور سرپرستی پاتې ده.
کور ما تر په اړه یم ساری کې راز دا کولر راوړو، دا غي نارسته چې به زو پانتم ته مزات نیو وجو پورې سلی او نیم سل لپی کیږي. دا غي نه دا پچې دې سي نه کیږي، دام ډیر سختو مان کیږي. به زړه پر کوټیواله راوته ما تم نه هم کال می روان دي مونږه 12 نفر
دي. یو پلار، یو مور، شپږ خويند او څلور ورونه لري چې ورونه لده کوچنيان دي. د تا د شاخه کار ترڅنګ درس ویل ستونزمن دي، خو وايي همت نه بایلي ځکه د لوړو زده کړو په هدف تر پوهنتونه را رسیدلې دي.
مخکې چې دې لیسا کې ومه ساره کې مې کار کاو، بیا دا غین ارسته چې اوس الحمدلله پانتون ته کامیاب شوی. پانتون لومړی سنب کې مدویم سیمستر مې دی. زه پښتو ادبیات کیما ما زه خدا هله لرم چې الله پاک چې ما دې پانتون نه پخ درجه فارغه کی او الله پاک راته خو اوس پاره کی چې دې سخت او دغه چې هغه بدله ما ته الله پاک راکی
دې په هر تور تم پسې درنه پته دې او وای د خژوند په هله هڅه کوي چې راتلونکي روښانه شي. کونړ هغه ولایت ته چې د ابوبکر په څیر پکې ډیر شمیر ماشومان په درنو او شاخه کارونو بوختي. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د مسؤلینو په وینا که څه هم روان کال کې په دې برخه کې کومه سروې نه ده کړې، خو د تیر کال د شمیرو له مخې په مرکز اسدآباد کې تر 200 ماشومان شته چې په درنو کارونو بوختي. د کار او ټولنیزو چارو د ماشومانو د برخې مشر عرفات پردیس ازادي راډیو ته وویل
په بازار کې لاسګاړې یا ټرالۍ ګرځول، سوال کول، په سین یا خوړ کې شګه راویستل، دیاړي کول، د موټرو څخه د وړو بوجیو او یا د نورو غذایي بوجیو ښکته کول. په ولسوالیو کې بیا موږ په ماشومانو باندې بل ډول شاخه کاري لرو. هلته ماشومان د غره څخه لرګي راوړي چې دا ډېره د درندو کارونو یا د شاخه کاري شدید حالات دی، هلته لرګي راوړي.
د ښاغلي پردیس په خبره چې دوی په اسدآباد ولسوالیو کې د ماشومانو د حقوقو په اړه د عامه پوهاوي د پروګرامونو ترسره کولو ترڅنګ یو شمیر خیریه ټولنو ته وړاندیزونه کړي څو بې سرپرسته ماشومانو سره مرستې وکړي او له درندو کارونو ژغورلو سربیره ورته د تعلیم زمینه هم برابره کړي. خو ابوبکر وایي چې تر دې دمه ورسره د هیڅ خیریه بنسټ له لورې کومه مرسته نه ده شوې. د هم غوښتنه کوي چې باید په کونړ کې د بې سرپرسته کورنیو لغړو سره د ژوند پر مخ بیولو په برخه کې مرسته وشي ترڅو دوی د ښې راتلونکي په هدف خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سره له دې چې په اروپایي هیوادونو کې چې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي د ښارونو او کاروبارونو بیا تړنې ته اړتیا نه برېښي. دغه سازمان کې د اروپا د څانګې مشر هانس کلوګه ویلي چې د نړۍ په کچه ځینو لومړنیو اقداماتو او مخامخ اضافي ګامونو د ویروس د تاوجن کېدو وضعیت کابو کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې موضوع راپور چمتو کړی دی چې غټکی اسدالله لودین اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلان وایي په اروپا کې کرونا ویروس کابو کېدلی شي او دغلته باید اقتصادي او تعلیمي چارې دوام پیدا کړي. ایتالیا، فرانسه، اسپانیا او جرمني هغه هیوادونه دي چې د ویروس کچه پکې په زیاتېدو ده. ایتالیا پرون د اگست 6مه د کرونا ویروس 845 پیښې ثبت کړې چې دا له تېرې مې میاشتې راهیسې تر ټولو لوړې شمېرې دي. فرانسې هم تازه په کرونا ویروس د 4200 کسانو د اخته کېدو راپور ورکړی چې په څو وروستیو ورځو کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. اسپانیا کې بیا د پیښو ورځنی شمیر تر فرانسې او جرمني هم ډیر دی. هلته پرون 1100 پیښې ثبت شوې. د نړۍ په کچه بیا امریکا تر ټولو ډیره ځپل شوې. دغه هیواد کې پرون د څه باندې 46,090 پیښو راپور ورکول شو. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې له دې سره په ټوله نړۍ کې په کرونا د اخته شوو کسانو شمیر څه باندې 22.5 میلیونه کسانو ته ورسېد چې له دې ډلې یې 1,090,000 ډیر کسان مړه شوي دي. د مړینې له اړخه هم امریکا او ورپسې برازیل لوړې شمېرې لري. کوویډ 19 تر اوسه نږدې 1,015,000 کسان په امریکا او څه باندې 1,012,000 کسان په برازیل کې مړه کړي دي. بل لور ته په جنوبي کوریا کې پرون د 344 پیښو راپور ورکړل شو. دغه حالات ځایي اندېښنې جوړې کړي ځکه چې له مارچ میاشتې تر اوسه ورځنۍ پیښې دومره نه وې ختلې. د جنوبي کوریا د روغتیا مرستیال وزیر ویلي دا ډېر جدي وضعیت دی. د جنوبي کوریا حکومت اوس د هغو کسانو څرک لګوي چې تېره اونۍ پلازمینه سیول کې سیاسي ټولېدنه کې ګډون کړی و. دوی وایي هغو موټر چلوونکو پسې هم ګرځي چې دغه کسان یې له ولایتونو ښار ته انتقال کړي و. دغه آسیایي هیواد کې تر اوسه د کورونا 16,000 پیښې ثبت شوي او 309 کسان ترې مړه شوي دي. د کورونا وبا له کبله اقتصادي ستونزې هم په ډېرېدو دي. په امریکا کې د بیکارۍ کچه ورسره ډېره شوې او جرمني بیا ویلي هېواد یې اړ دی چې 2021 کال لپاره هم پور واخلي. له دې سره روسیې ویلي د کورونا د مخنیوي لپاره جوړ کړی واکسین یا سپوتنیک وی پر 40,000 کسانو ازمایي، سره له دې چې کارپوهان د دغه واکسین پر اغیزو ډاډه نه دي. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی به هم 2,000 سپوتنیک وی درمل ترلاسه کړي او خپلو خلکو باندې به وازمایي. اوس مهال په نړۍ کې په دې هدف د یو شمېر نورو واکسینونو د جوړولو چارې هم روانې دي او پر نږدې 100 کلینیکي ازموینې کیږي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم ډاټا سوا اتل شمیرې له لارې مو راسته ولیدي. نثار احمد علي کوزی له هلمند لیکي، د افغانستان له حکومت او وسلوالو طالبانو څخه هیله کوو چې هغه خنډونه لرې کړي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې رامنځته شوي دي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي، د اوربن نه بغیر د سولې خبرې به هسې نمایشي بڼه ولري، لومړی باید تاوتریخوالی بند شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبلي کې، باید په جګړه کې شکیل اړخونه اور بند وکړي. قاری محمد نبی مینوال د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه لیکي، د هلمند پوهنتون د محصلانو لپاره د مطالعې او تفریح پارک نشته، باید دولت ورته یو پارک جوړ کړي چې محصلین په خوښۍ پکې درسونه ووایي. ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو په مختلفو خبرونو کې خبرو اتسوه اتلش میره په یاد لري. لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو، 4 بجې او 10 دقیقې شوې. د دې سات لند خبرونه سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي دواړه خواوې د سملاسي تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرې پیل کړي، ځکه د خبرو د پیل ځنډولو ته هیڅ مشروع دلیل نشته. د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وایي په 4 ولایتونو کې 250 طالبان وژل شوي دي. دا خبره د شاهین قول اردو په اعلامیه کې نن راغلې ده. طالبانو د بدخشان د درواز په 2 ولسوالۍ کې نجونې کانکور آزموینې ته نه دی پریښي. دا خبره د بدخشان د پوهنې رئیس عبدالسمیع ابدیار ازادي راډیو ته وکړه. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت سملاسي اوربند اعلان کړ. صدر اعظم فایز سراج جمعه په یو آنلاین پیغام کې وویل پوځیانو ته امر کړی چې اوربند وکړي او کال ته به هم ټاکنې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د امریکا د بندیزونو د بیا پیل ننګه وکړه. د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی کوما ته تللی. او یوې ایرانۍ میرمنې په کراج ښار کې شپږ بچیان راوړي دي.
له سفی الله ستانکزی مننه چې د افغانستان او نړۍ لنډ خبرونه یې واورول. د روانې خپرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکي پروګرام هم لرو، خو تر دې وړاندې د امریکا د انتخاباتو او انتخاباتي کمپاینونو په اړه. په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د دیموکرات ګوند نوماند جو بایدن وایي که بریالی شي د تیارو فصل باندې به غلبه وکوي. د چې د خپل ګوند رسمي کاندید په توګه قبول شوی چیلنج ورکړی چې د نومبر د 3 نیټې انتخاباتو کې به ډونالد ټرمپ ته ماتې ورکړي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
جو بایدن د دیموکرات ګوند د رسمي کاندید په توګه د منل کېدو په لومړنۍ وینا کې وویل که بریالی شي د پټکو د دیکتاتورانو سپکونکي ورځې به پای ته ورسوي. بایدن ویلي دای بل کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره هم یو ملي ستراتیژي جوړ کړی. د دیموکرات ګوند سګنې ملي کنګرا د کورونا وبال کبل په انلاین ډول جوړ شوې و. بایدن د دغه کنګري په درېم ورځ خپل پلویانو ته وویل زه به داسې ولسمشر یم چې له خپل متحدانو سره بدرېږم، خپل مخالفانو ته په ډاګه وایم چې د دیکتاتورانو د سرکښۍ ورځې پای ته رسیدلې. د بایدن د دغو خبرو اشاره هغو اخیستنو ته وه چې ګنې په ټاکنو کې سیال او اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تاوده اړیکې لري. بایدن ویلي د کورونا ویروس په وړاندې د ډونالډ ټرمپ تګلاره له دغه وژونکي ویروس د امریکایانو په ژغورلو کې ناکامه شوې او د ده په خبره دا یو نبخونکی عمل دی. بایدن د امریکا د یووالي لپاره هم ټټر ووهه. هلته د پولیسو لخوا د یو تورپوستي له وژل کېدو وروسته د توکمپالنې ضد اعتراضونو دغه هیواد د توکمیزې ویشنې له ګواښ سره مخ کړی و. نوموړي ویلي که امریکایان باور پرې وکړي ښه والي ته به یې ملاوتړي
او د روښنايي ملاتړی به پاتې شي نه د تیارو. د ډیموکرات ګوند د کنګرې له پای ته رسېدو وروسته اورلو به وشوه او اورګولۍ آسمان ته پورته شوې. دا د جو بایدن سیاسي ژوند کې یوه لویه بریا وه. بایدن له دې وړاندې هم دوه ځلې ټاکنو ته درېدلی و. په کنګره کې د کلیفورنیا سناتورې کمالا هاریس ویلي دا ځل و اویا کلن بایدن د خپل ګوند د تجربه لرونکو سیاستوالو لخوا سیالۍ ته درول شوی. د بایدن سیاسي سیال ډونالډ ټرمپ به راتلونکې اونۍ د جمهوري غوښتونکو په آنلاین کنګره کې د هغه ګوند رسمي نوماند اعلانېږي. ولسمشر ټرمپ د اګست په 6 د خپل کمپاین یوې غونډې ته وویل چې جو بایدن یو سخت دریزه چپای دی او خبرداری ورکړ که بایدن بریالی شي د امریکایانو پر عوایدو به مالیه لوړه او په ښارونو کې به نارامۍ زیاتې شي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
ازادی اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې فریبا ظاهر مو یو بل خبرونی ته هم اشاره خلاصت وایم. په دې خبرونه کې تجدید د نورستان ولایت د خلکو پرستون زوباندی د دې ولایت له چارواکو سره خبرې لرو. هله دې چې ستاسو ستونزي او ستاسو پوښتنې پکې جواب سي که وخت وو نور پیغامونه به هم را واخلو. خو تر دې د همدې نورستان پرستون زوباندی پاتېجو داونه مو د نورستان د والی مرسیال محمد هاشم فیضی سره مرکه کړې ده چې تاسو پوښتنې جواب کړې دي. تر ویلاندې وقې وروسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د نورستان د والی مرستيال شغلي محمد هاشم فیضی اساس خډیر زیات مننه کوم چې مشتمو وخت راکې او د نورستان ولایت خ زموږ یو شمیر اوریدونکو مشت پیغامونه راستولې دي او د خپل سیمو ستونزې را سره شریکې کړې دي. نو زه به د پروګرام د جوړښت سره سم تاسو ته د لمړني اوریدونکو ستونزې او شکایتو ګیلا چې کړه د قدر ورومه بیا به تاسو جواب تراسو.
نورستان ولایت عمل صالحنا تاسو به پاتماسیما زغوالم چې د نورستان امنیت په اړه کې لکه سره مشکلات شریک کړم. البته د نورستان مرکز بارون او عمل وسالي امنیت الحمدلله تقریبا د دې ښکال کې چې امنیت تامین دي او خلکو په اتفاق سره دغه وسالي امنیت تامین کړی دی. ولی متاسفانه موږ چې دغه شرقی نورستان او غربی نورستان کې امنیتی مشکلات ډیر زیات لرو، من خصوص د برګمټال او کندیش په مسیر کې خلک په آزاد فضا کې تګ را تګ نشي کولی. همدارنګه د نورګرام او دواب ترمنځ چې کوم عمومي لار غځېدلې ده، کوم چې لغمان سره کم پرازو ولسوالیګان دي، زموږ متاسفانه د هغه ساحو امنیت هم ډیر زیات دي. ننګونو سره مخامخ دي، عام مسافر چې په دغه لار باندې تګ راتګ کوي، طالبان راکوزیږي، همدارنګه نور غله راکوزیږي، خلکو نه پیسې اخلي، اول حکومتي مامورین په شهادت رسوي او متاسفانه تر اوسه پورې مرکزی حکومت او محلي حکومت دغه لارې د خوندیتوب لپاره کوم جدي او عملی اقدامات نه دي ترسره کړي. السلام علیکم.
بله فیضی صاحب، د دې اوریدونکو آواز خو مو واورېدی، دوی تر ډېره د امنیتي ستونزو څخه ګیله لري یا شکایت لري. غواړم ستاسو جواب د دغه پوښتنې یا د ګیلې ته واورم.
ظاهر صاحب، دا د موږ ورور سلیواما ولسوالۍ نه تاسو سره ارتباط کړی و، له دې نه ډېره مننه کوم. واقعیتو باندې خپل نظر واچوله. ظاهر صاحب، دا د مرکز و ما حتی وایګال برګمټال کندیش او د نور غربي ولسوالۍ کې د موږ قومي مشران متنفذین او محلي خلک د دولت سره په اوګه په اوګه ولاړ دي، همیشه د امنیت په تامینولو کې موږ سره همیشه مرسته کړې ده. متاسفانه چې د کندیش برګمټال د اتي کلو را په دې خوا عمومي سړک څخه تقریبا 40 کیلومتر شاوخوا راځي، د مخالفینو لخوا مسدود شوی ده. په دغه بخش کې د مرکزی دولت سره همیشه محلي اداره ارتباط کړی ده، تر څو چې د اردو ملي نظم او د نور امنیتي ادارات موږ سره مرسته وکړي، تر څو چې د لارې خلاص کړو.
اما په خپله کامدیش او برګ مټال کې د موک ولسوالۍ هلته هستی پرته دي او مختلف امنیتي ادارات فعال دي د خلکو مشکلات ته رسیدګي کولی شو. صرف عمومي لاره ده د وروس کوم شکایت وکړه د موک دولتي کسان تګ راتګ نشي کولی. هوایي موږ دا دواړه ولسوالۍ هم اکمالوو، هم خپل هغه دولتي اراکین انتقالوو. دا د کوم مشکلات د عمومي لارې کې مدرکېږي. خوشبختانه چې نورستان ولایت په سطحه هر چېرته که چېرې مشکل هم پیدا شوی، په وخت او زمان سره محلي اداره مسؤولین ملکي او نظامي په ګډه سره د خپل هغه د قومي او محلي مشرانو سره د مشکل ته رسیدګي کړې ده. کوم ستونزه چې فرض مثال نورستان خواته کله کله اغېز اچوي، هغه دا د نورستان عمومي لارو چې چپه دره او ګوسلک او سنزو ساحه دي، هغه د کنړ ولایت پورې ارتباط لري. کله چې مشکل امنیتي مشکلات پیدا کېږي، ستونزه پیدا کېږي، موږ هماغه لحظه هماغه وخت سره د کنړ امنیتي او ملکي مشرانو سره ارتباط کوو. د هغوی کور هم ودانۍ چې تر اکثریت حده پورې دا د مشکلاتو ته رسیدګي کړی ده. بیا په هر حالت هغه مسیر لږ زره فاصله اوږد ده، 1.8 کیلومتر فاصله دي دا د نورستان مرکز تر کنړ اسداباد ته پورې. خامخا امنیتي ستونزه پکې پیدا کېږي. عین شکل نورستان غربي ولسوالۍ کې چې د دواب نورګرام ولسوالۍ پورې ارتباط لري، موږ خپله ولسوالۍ کې هر نوع مشکلات که هغه د امنیتي مشکلاتي که نور سکتورو په برخه کې مشکلات ته که په عین زمان رسیدګي کړی ده. متاسفانه چې علیشنګ او الینګار د نورګرام دواب ولسوالۍ په مسیر کې پراته دي، هغه د لغمان ولایت پورې اړه لري. د موږ پولیس، د موږ امنیتي منصوبین، حتی ملکي کارمندان چې نورګرام او دواب مندول خواته روان دي، په د علیشنګ او الینګار ساحه کې د طالبانو په سلسله کې کېږي او هلته په شهادت رسول کېږي. نو په دې خاطر د ورور د امنیتي مسایلو په اړه شکایت تر حده پورې معقوله ده، اما متاسفانه چې دا شکایت معمولا کنړ او لغمان ولایت پورې ارتباط لري، چې موږ مستقیما ورباندې حاکمیت نه لرو چې هغه مشکلات ته رسیدګي وکړو.
بله، ډېره زیاته مننه کوم. د بل اوریدونکي شکایت به هم واورو، بیا به راستو تاسو جواب ته.
زه بصیر الله حکمل د نورستان د وایګل ولسوالۍ دوان د عالي لیسې محلل. زه د دولت نه یوه لویه ګیله لرم چې د ولسوالۍ مربوطه ټولو کلو کې مکتبونه تعمیرونه شروع دي، چې دا ښه اقدام دی، په دې خوشحاله یو. البته د وان لیسا چې مرکزی د ولسوالۍ لیسا ده چې اووه باوه کمرې لري، باقي شپږ سینفونه په لمر کې ماشومان د شنه اسمان لاندې ناست دي. د دولت نه جدي توجه غواړو چې زموږ د لیسې لپاره تعمیر منظور کړي، او ځکه چې موږ نه غواړو چې تللو نه چې لرو باید چې سیم دی موږ ته پوره توجه فرصله.
بله فیضی صاحب، د دې اوریدونکي ستونزه د ښوونځیو په اړه وه. که په نورستان ولایت کې د ښوونځیو د ستونزو په اړه راته وایسته، او په ځانګړي ډول لکه دغه ورور چې وویل د ښوونځي صنفونه نه لري، مثلا څه مرستې سوي دي، څه کارونه ورته سوي دي د پوهنې په برخه کې؟
ظاهر صاحب، دا د معارف په برخه معمولا لکه نورو ولایاتو غوندې تر یو حده پورې متاسفانه چې په تېرو وختو کې اقدام نه ده سوی، هغه امکاناتونه په ښه توګه استفاده نه ده سوی. موږ نه یوازې د معارف په سطحه، د صحت هم په بخش کې، د روغتیا او د زراعت په بخش کې، د نورو سکتورو په بخش کې هم مشکلات لرو، بې نهایت مشکلات لرو. داسې نه شو ویلی چې موږ مشکل سره مخامخ نه یو. خو اوس خوشبختانه تقریبا 150 مکاتب د اقرا پروسې تر اثر لاندې موږ نورستان ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په نظر نیولی ده. تقریبا 3-4 مکتب د کال په جریان کې یوازې وایګل ولسوالۍ لپاره په نظر کې نیول شوی. موږ تېر کال 2 مکتب وایګل ولسوالۍ کې رسمن تسلیم کړل، او هم 5 مکاتب د کار لاندې یا د کار لاندې یا نن سبا هغه عملا کار پیلېږي. هغه د محلي شوراګانو سلسله تطبیقیږي او د اقرا برنامه په واسطه تطبیقی. نو هدف په دې کې راځي چې د معرف د کوم ستونزې او مشکلات چې موجود دي، موږ ان شاء الله مراور ته تړلې ده، آهسته آهسته دې ته د پای ټکی کېدو او د معرف په واسطه مشکلات ته رسیدګي کوو. او په ضمن کې نورستان ولایت کې موږ د غیر مسلکي استادان سره مخامخ یو، چې د مرکزي دولت نه په کرات او مرات موږ غوښتنه کړې ده تر څو چې په دې بحث کې موږ لپاره موږ سره استثنایی همکاري وکړي. مرکزي دولت موږ سره دا تعهد سپارلی ده چې احتمالا په دې نږدې وختو کې یو مهندسي سنټر رامنځته کوي چې د نورو ګاونډي ولایتونو مسلکي کسان راغواړي دلته زموږ محلي استادان ترنینګ لاندې ونیسي تر څو چې دوی تربیه شي او خپل هغه بچو ته یا د ماشومانو ته مسلکي روزنه تعلیم ورکړي.
بله دست شون که پر اول موش دین نور شکایتون هم تلاسه کردی، البته ده اسمسون الالاری دین نور شون که دغ شکایت کردی چی دوی تا میاشتو تنخواه یا ماشه نده ورکل سوی یا نورکول کیجی داند پکش را دی ده دیگه لط سده دقیقا که تاسو است دی پرتنی هم جواب سی
زایر سی داده ماشو پاره خود احتمال انسی دا شکایتونه به ځای د ریاست معارف په استقامت عزیزی بانک مکمل په افغانستان په ساده قرارداد تړلی ده. هغوی یو هغه لري سیستم لري چې خو به هو د هغوی په هغه سیستم له لارې معاشونه انتقالیږي. سابق دا مشکلات لرله چې تر څو چې د موږ د مرکز نه معاشونه ویستل تر مشرقي او غربي ولسوالیو ته رسوله لږ د وزن سره مخامخ کېدله، یا خدای نخواسته سوء استفاده سره مخامخ کېدله. هغه سوء استفاده او وزن موضوع کاملا اوس رفع سوی ده. موږ د عزیزي بانک چې ټول افغانستان سره کوم قرارداد تړلی ده، د قرارداد له مخې نه د هر معلم او د هر سرمعلم او د معرف په بخش د مسؤلین چې دي هغوی ته په وخت زمان معاشونه رسېدلی.
یعنی دوی ټوله دغه سیستم ته لاسرسی لري، بخښنه غواړم، دا ټول ښوونکي دې سیستم ته لاسرسی لري، دوی هم دې لارې معاشونه اخلي.
بله، سږ کال تازه نورستان ولایت په دې بخش داخل سوی ده. نور ولایت خو پخوا شوی و، یو کال یو نیم کال مخکې دا پروسه عملي سوی ده. نورستان ولایت کې تازه ده سږ کال په دې بخش کې اقدام سوی.
بله ډېر زیات مننه کوم. بیا هم او یو وروستی اوریدونکی هم لرو چې د دوی ستونزه به پخپله د دوی په شاخ کې واورو.
نورستان ولایت و عمل کردن تاسو راته تماس کړم، متاسفانه د سیتامي بخش کې په نورستان کې ډېر زیات فساد موجود دی. خزینه یا نور نارینه چې په دغه سیتامي کې وظیفې لپاره هغوی قانوني مداخل په بنیاد باندې هلته وظیفه اخلي، متاسفانه د سیتامي رئیس له خوا هغوی نه پرېښودل کېږي او هغوی نه امتیازات اخیستل کېږي او د خپل خوښې وړ اشخاص دندو ګمارل کېږي. نو زما د افغانستان د جمهور نه او د سیتامي وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې باید په خپل دغه اشخاص چې رخصات کې ښکیل وي او ولسونو ته ثابتانه خدمات نه وړاندې کوي، نو باید داسې اشخاص چې د خپلو هغه وظایفو نه باید لرې شي او داسې مخلصه او شفاف خلک باید وګمارل شي، هغوی سره ولسونو اعتماد برقرار شي او خدای نه خواسته داسې مفسد چارواکي چې هغوی ته د عزیزي افکارو باندې خلکو سره چلند کوي او فساد کې ښکیل وي، نو ولس او د حکومت ترمنځ به لوی واټن ایجادېږي او د مسؤلیت به د حکومت په غاړه وي. السلام علیکم.
دا د روغتیا په برخه کې تاسو کېدی چې په جیران کې اوسېږي، هر ولایت لپاره یو حمایوي موسسه یا همکار دا د صحي خدمات عرضه کوي او تطبیقوي. هغه مثال نورستان ولایت کې د احید په نوم یو موسسه ده، موسسه ده چې زموږ د روغتیا ریاست سره همکار ده. نو معمولا د استغرام او د ریکوایرمنت پروسه د غوی سلسله تطبیقیږي او هغه د ولایت د محدوده یا د صلاحیت نه وتلی خبر ده، یا د زون په سطحه یا د غوی مرکزي ادارات استغرام پروسه مخته وړي. نو که چیرې احیانا د دې ورور خبرې چې هلته فساد پکې وجود ولري، هم یعنی د موږ د لاس نه بره خبره ده، یا معمولا یو بل مشکل همدا ظاهر شل چې نورستان ولایت کې دا د صحي په بخش کې او د معرف په بخش کې موږ غیر مسلکي کسان ډېر لرو، یا هغه ورونه خویندې چې دلته اوسېږي توقعات او ارزوګانې ډېرې، او کوم بعض د همکار موسسه استخدامی معیار او شرط او د کیفیت او کمیت باید متغیری نسبت به هغه کسان چې په محل کې اوسېږي. هغه ورونه چې د نورو ولایتونه چون موږ ورته اړتیا لرو، کمبوتي لرو، مجبور چې هغه کسان په هغه بسونو کې استخدام کړو تر څو چې مسلکي خدمات دوی ته عرضه شي. و دغسې شکایتونه که ته پورته کېږي چې هغوی استخدامېږي نه، او په د استخدام پروسه کې فساد رامنځته کېږي یا سو استفاده کېږي. نو کېدای شي دا د ورور مشکلات په دې بس کې، خو د دې په څنګ کې د موږ د انسټاګرام پروسه یا د زون په ساته کې یا په مرکز کابل کې تقریبا محلي اداره په دې بس کې نه صحته ما او نه مقام ولات رول لري.
بله، تاسو د غیر مسلکي پرسونل یادونه وکړه، د دغه تشي د ډکولو لپاره څه اقدامات شوي دي؟ دقیقا ځکه دا دواړه برخې چې تاسو یاد کړې، هم بوهنه هم د روغتیا برخه، ډېره زیاته مهمه او حیاتي برخه ده او د خلکو پر ژوند باندې مستقیم تاثیر لري. څه جدي اقدامات شوي دي او څه پلان ورته لري؟
ظاهر صرف دا معرف په بخش کې مخکې تاسو خدمت کې عرض کړل، صرف دا د روغتیا او صحت عامه موضوع، چون همکار موسسات مرکزي ادارات او مسؤلین سره نږدې اړیکې لري، هغوی سره قرارداد مخکې له مخکې نه کړی، با وجود چې محلي اداره د دې موضوع یا د دې بورډ نه ډېر نیوکې کړې دي، ډېر شکایات هغوی سره شریک کړی، هغوی هم مانی تر یو حده پورې دا مشکلات رسیدګي کړی. دا متاسفانه چې دا د ولایت صاحب العبور بودن یا پیچلې ازي سبب ګرځېدلې ده چې موږ هغه ورونه خویندې چې مسلکي دي د زون په ساته اوسېږي یا فار مثال مرکزي ولایتو کې اوسېږي، هغوی زړه نه خوښوي، چون هغه معیار چې وزارت صحته عامه د ټولو ډاکټر صاحبانو لپاره په نظر کې نیولې ده، هغه معیار په اساس یا کوم معاش ورته په نظر کې نیول شوی ده، دلته خلک نه راځي، چون ولایت یا لر پرته ولایت ده او په ضمن کې صاحب العبور ده. د دې سره سره بیا موږ د محلي ادارې مسؤلینو په حیث د دې همکار مستا مسلین باندې ډیر فشار راوړی، تر څو چې دغه خلا ډک کی او د خلکو مشکلات رسیدګي وکړي. موږ په دې باندې ډیر موافق شو، تر حد پورې یعنی تقریبا نوی پنځنه سالانه پورې مشکلات حل کړل. دا کله کله د شیدینه د ترانو په وخت کې موږ کمبوتی یا خلا احساسو، چې هغه په وخت زمان سره ګمارل کیږي نه او خپل مسؤلیتو ته رسیدګي نشي کولای. نو په نارینه او بخش کې موږ دا مشکل سره مخالف نه یو.
بله، بیا هم د روغتیا پر مسله باندې پاتوسو، تاسو د پرسونل په اړه کې معلومات ورکړه، خو یو بل ستونزه په خپل د صحی مرکزونو موجودیت دی چې تاسو هم یادونه وکړه چې د ولسوالۍ مخصوصا په نورستان ولایت کې سیمې داسې پیچلې دي، اراضي پیچلې ده او خلک په اسانۍ سره تګ راتګ نشي کولای. نو ضرور دی چې په هر ولسوالۍ یا په امکان تر حده پورې د سیمې خلکو ته مرکزونه موجود وي. تاسو د دې مرکزونو په اړه کله معلومات راکړئ چې څونه ستونزې شته، څونه کمبوتیان شته او دغه لپاره مو څه کړی دي، څه په پام کې لري؟
دا د صحي مراکز په مختلفو ولسوالیو کې د کوم معیار یا شرایط د وزارت صحت او د هر صحي مراکز لپاره په نظر کې نیولی ده. موږ په ټولو ولسوالیو کې سنترونه فعال لرو او د خلکو خدمت ته جوګه دي او د صحي خدمات ارزښت کوي. کله کله چې فرض مثال مشکلات هم رامنځته کیږي، خو به خو د هماغه ولسوالۍ د امنیتي مسؤلینو لخوا، د ملکي مسؤلینو لخوا موږ سره ارتباط کیږي، د محلي متنفذین مشانو لخوا ارتباط کیږي. موږ په وخت زمان سره دلته د صحت عامې مشانو سره ارتباط کوو، هغه مشکل ته رسیدګي کوو. صرف سږ کال موږ د صحي پرسونل د معاشو هغه کادري بخش لزرستون سره مخامخ یو، تر اوسه پورې متاسفانه د پنځه میاشتې شپږ میاشتې هغه کادري هر کال نه وروسته دوی لپاره یو څه فیصدي معاش ولري، په هغه بخش یو سلسله مشکلات لرل چې موسسه تر اوسه پورې نه ده توانېدلې چې هغه موضوع رفع کړي. عادي معاشونه رسیږي، اما صرف هغه د کال په تېرېدو سره یو فیصدي محدود معاش چې هغه اضافه کیږي، هغه معاش تر اوسه پورې دوی اقدام نه ده کړی. نور داسې خاص مشکل نه لرو.
بله، ډېر زیاته مننه کوم د نورستان د والي مرستیال ښاغلی محمد هاشم فیضی، کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکړي او د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
او سم استاسي نور پیغامونه راخلو.
بیا سلام علیکم آزادی راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا پیغام دې درغنداو دا ترته سرکاري داوازه دې راښوسته د مرکزی طرف دې خراب نه د حکومت ته دا پیغام دې دا ترته پامه ته جوړ واړی خلک دې سره په تکلیف چې یکی و سره ستوري دې خدای پاس دې وکړي دې دې د کارو څخه مخکې وځي.
سلامونه احترامات او نیکی هلی وانی کوم میرویس اخلاقی د هلمند سره د پیغام شریکوم په هلمند کې چې کوم د واکسین چې مونږه ځکه پرون هم په واشیر کې و بل کې شو سره د ګوزان پر برابر ده اوس با ته پیښه ده نو دا په هلمند کې دوه سپیش سبسوی دي په دا نږدې وخت کې نو هلمند د واکسین د ټیمونو سره موږ دا یو غوښتنه ده چې با چې موږ امه په هوای اول پیل کو او په دې راه ده په دا واکسین تران چې دي یو کور پرېږدي یو کور ته ورکوي نو دا د دې لپاره ښه نه ده با چې د یو ځانګړی حیات ځان سره وي ولري با چې هغه کور ته کور وګرځي نو دغه زموږ یو غټه ستونزه ده په اطراف کې هلمند یم دغه واکسین وویل چې ځکه په واشیر کې اکثره ته بیا راه ده په دې د واکسین ساس کې طالبان پریږدي نو هیله باندې د دې هم یو شرط ده چې باید چې د واکسین دوه ساس کې هر ماشوم د هر ځای استعمال کړي بس دا مو پیغام مخته مو شه.
السلام علیکم. زه عبدالواحد لوګر نه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه وایم. بادلو سلامه. د ما یو پیغام د دغه ملي تجار نه تاسو دغه پوښتنه وکړئ د لوی اختر کومه قربانۍ چې وسوله د دغه پوسټ کې ټول دښتو ته ولوېد په میلیونونو پوسټ کې وو بس خلک بخارج کې د مار له پوسټ کې د ګټه اخلي دلته بس وروره له خوخو پوسټ کوشک ګټه وانه خیستل سوله دغه ملي تجار خانجان له کوزینه دا غوښتنه ده چې تاسو وایې یو فابریکا نه جوړوي دغه تاسو بس یو بدري زره نه پر خو دغه چې خلک جدل بس ورور د ایران پلاستیک خلک کوکی خو دغه خپل وطن تاسو کوښ کده د خو بوډونه خو سپلای خو بس ورور چپلاک جوړ کړي هغه کو کولې بس نو دې ته څه ضرورت چې پاکستاني پلاستیک او ایرانی پلاستیک هغه نه ته مور کو کړای دا تجار دې ملت سرګه دا تجار دې ملت کې ولاسته دا څه رقم تجار یې دا څه رقم پیسې دې دا څه دی خیره پیسې دې چې ملت هم خیر نه رسیږي نو نه یو 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 زره نفرو یو زره نفرو خوارو غریب کار کې کاو دې تاسو به هم ګټه و بس ورور ملت هم خیر وکي بس دا دې ما غوښتنه ده دا خبره دې ما تجار ته ورسته وي بس ولې دا کار نه کوي نورم په مخه ښه.
الو السلام علیکم. پیغام دا دی ورور چې دا مسلمانان په دادش کې پاتې دي د وګړو سره ډیر په تکلیف دي نو دا خلک چې د امرستې د بازار ته راستي یا نو د وګړو ته راستي دا امرستې چې زه هم روانه سي دا پیسې دا بندونه په وته لسی دا خلک ډیر وساسي دا یو سړي چې هغه باچا یا هغه دغه ایمان هغه سړي ته رسیدي او دا نور ته نه رسیدي دا خور غریب ته نه رسیدي تر دغه دا شوه چې دا وګړو ته بندونه په وته دا وګړو
وعلیکم السلام ګران اورور ډیره مننه کوم ستاسو د پیغام څخه. خدای دې وکړي چې اړوند مسولینو هم اوریدلې وي او موږ به په خپلو خبرونو کې هڅه وکړو چې د ټولو مسایلو په اړه د اړوند مسولینو یا چارواکو سره بیلابیل مرکې ولرو ستاسو پوښتنې ورته مطرح کوو او د هغوی جواب اخلو. خدای دې وکړي چې د دغو ستونزو لپاره یو حل لاره پیدا شي. نو په دې پیغامونو سره زموږ د خبرونې وخت هم پای ته رسیدلی. تر د خدای پمنې د مخه غواړم له خپل همکار تایر روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې راسره مرسته کوي او تاسو هم پر خدای سپارم تر راتلونکي خبرونه مو الله مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان دستان خجل تر هر سیالا شم غم زهیر انسان خجل تر هر سیالا شم دشت دشت می چکا و دهائی سمارا غی آخر که می نصیب خون جیگر آغی دشت دشت می چکا و
عاشقی سپه سیرن پای مالا